Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم زموږ خبرونه به د ماشام تر او بجو به وقفه روانه وي نن یک شنبه ده د مریض دیار له سوش پوجنیوي د سمبولیش پګوشتما او د میلادي 2018 د سپتمبر 18 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې مو چیز اسمت ساروانه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د غزنی او روزګان د امنیتی وضعیت د شکیدو او نور موضوعاتو تفصیل دراورو لمړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته ځي. په سوریه کې روسیا الوتکو د امریکا د ائتلاف پر غړیو ملیشو بمباري کړې او عراق وایي سوریه ته نږدې له داعش څخه یو مرکز نیولی دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه نیویارک ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران په نیویارک کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې په اړه غږېدلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اکمر او اچ آر مک ماسکر په ویډیوي کانفرنس کې پر هغو بدلونونو چې د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کېږي او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکار ریو د میثاق د عملی کېدو په اړه خبري کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان او امریکا ولسمشران به د رواني پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې چې د ملګرو ملتونو دوه اویایم عمومي اسمبلی جوړیږي د دې اسمبلی ترڅنګ له یو بل سره وبیني. د سمیم بیگزاد په نوم یو افغان په ناغوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و نن یکشنبه بیرته انګلستان ته ستون شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون شنبه خبر ورکړ چې د سمیم بیگزاد مدافع وکیل د انګلستان په محکمه کې دعوا وګټله او موکل به یې د یکشنبه په سهار له کابله د لندن په لور روان شي. د انډیپندنت راپور له مخې سمیم بیگزاد دوه ویشت کلن دی او وسلوالو طالبانو د مرګ ګواښ ورته کړی دی. بیگزاد کابل ته تر رسیدو وروسته په یوه هوټل کې اوسېدو. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به نن یکشنبه د سپین غر زمریان او مس عینک اتلان لوب ډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن دا دوه تکړه او پیول لوبل پرمنس لوب تر سره چیږي. مسلمیار سپین غار زمریان لوبلې او د ورځنی سره کار پلان پرمنس لوبوي. دغه لوبې خورا مهمې دي. تر دا مهاله دغه سیالۍ چې روانې دي د لومړي پړاو سیالۍ تر سره کیږي.
د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې پرون مسی عینک د دوه وکټو په توپیر له کابل باسانو لوبه وګټله. د پرونی سیالۍ غوره لوبغاړی دولت زادران وو. د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په جدول کې کابل باسان لوبړی مسی عینک اتلان دوهم، بندي امیر دریم، سپین غر څلورم، بوست پنځم او امونېګه نهنګان شپږم ځای لري. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي د چین لوبډله په شپږو ګولونو ماته کړه. دا سیالۍ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی سید علي کاظمي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال لوبډله وتوانېده چې په خپله لومړۍ لوبه کې د چین لوبډلې ته د یوه په وړاندې په شپږو ګولونو ماته ورکړي.
تیم افغانستان در نخستی دیدار خود این فرزند چین دانست با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد.
دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي وایي چې د روسي پوځي الوتکو پر هغو ملیشه ځواکونو حمله کړې چې واشنگتن یې ملاتړ کوي او زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته مخکې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په نوم ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي ادعا وکړه د روسي جنگي الوتکو په ډېر زور کې د هغوی پر پوستو حمله کړې دي. د ملیشه ځواکو ویل چې شپږتنه په دې حمله کې ژوبل شوي دي. ډېر زور د سوریې وروستی ولایت دی چې د داعش د وسلوالو سختدریزو په لاس کې دی. په سوریه کې د داعش پر ضد ائتلاف چې امریکا یې مشري کوي پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د حملې له امله په سیمه کې د ائتلاف سلاکارانو ته زیان نه دی اوښتی. د عراق پوزوی چې د قومي ملیشو په مرسته د سوریې پولې ته نږدې د داعش یو مرکز نیولی دی. د عراق د پوز په وینا د انبار ولایت په عکاشات شارګوټي کې چې د فرات سیند جنوبي غاړې ته پروت دی، د داعش د وسلوالو پر ضد 2 ساعته جګړه روانه وه. په سیمه کې د قومندې ګډ مرکز چې په عراق کې د داعش پر ضد د جګړې مشري کوي پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې عکاشات بیرته نیول شوی دی. او د روسیې د باشقیرستان جمهوریت په پلازمینه اوفا کې یو شمېر خلکو د خپلې مورنۍ ژبې باشقیري د رسمي موقف د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. لاریون کوونکو پرون شنبه غوښتنه وکړه چې د دې جمهوریت په ابتدایي ښوونځیو کې باید باشقیري ژبه تدریشی. د لاریون تنظیمونکو ویلي چې تر 2000 زیات خلک ورغلي وو او د پولیسو تر کلکې څارنې لاندې د خپلې مورنۍ ژبې په ملاتړ کې ژغ اوچت کړ. تاسیس مو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشم تر 2 بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. ولسمشر غنی به د ملګرو ملاتو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته لاړ شي.
دنا چې تاسو څنګه کې راځئ موږ د بلابلې وادونو د مشرانو لمړي وزیران سره هم د قافله دي.
د اورزګان او غزنی اوسیدونکو وایي د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو حمله کم شوې دي.
دغه نوې ستراتیژي سره حمله کم شوې دي او د خوښان حمله نه سره غزنی ولایت کې ګټه فرق کړی ده.
د ولسی جرګې غړي وای د شپېته زره امنیتي منصبونو د تقاعد پر اړه د ولسمشر فرمان اندیشمن کړي، خو ارګ وای
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی.
د بریتانیا پولیس وای د جمعې د ورځې د حمله عامل نیولی دی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام بیا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه نیویارک ته روان شي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د 2 اویایمې غونډې په عمومي کالنی بحث کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته سفر کوي. د دې سفر په اړه نور جزئیات فرشته جلال زیوراندی کوي.
د افغانستان ولسمشر به د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په کلنی عمومي بحث کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته روان شي. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. تاکڅوی چې شغلې غنی د رواني چړشمبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنې غونډې ته وینا وکړه. د ارګ د مرستيال ویاند نجيب آزاد په وینا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به جلا جلا کتنی هم ولري.
دناسې څنګه چې راځي جمهور رئیس د بلابلې هیوادونو د مشرانو یانه د بلابلې هیوادونو د مشرانو او لومړي وزیران سره هم د کاتلې دي چې په دې دوه شیزه د کاتلو کې به هم د بلابلې مسایل باندې خبرې وشي.
د رويټرز خبري اژانس په حواله ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رواني پنځشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. یو دولتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د امریکا له جمهور رئیس او د پاکستان له صدر اعظم سره خبري کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د ویب سټ په حواله د سازمان د غړو هیوادونو غونډې 13 اونۍ لا پیل شوې، خو عمومي بحث به د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړو هیوادونو استادو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو، په جګړې ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر نیویارک ته د هغه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د جمهور رئیس د سفر او په امریکا کې د هغه د ملاقاتونو نور جزئیات به نن په یو خبري غونډه کې څرګند شي. ټاکل شوی دی چې په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره ځانته کتنی ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د اروزګان او غزنی ولایتونو سیمیز امنیتی مسؤلان او د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې په دغو ولایتونو کې وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې، د وسلوالو طالبانو بریدونه کم شوي دي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې، نو ورسره سم په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو شمیر او بریدونه کم سوي. نوموړي همداراز وویل چې په دغه ولایت کې د امریکا د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو هوایي بریدونه شو پایلې ورکړې او وسلوال طالبان سخت ځپلي دي.
دوی خپل هم بریدونه زیات کړي دي، ولې بالمقابل جواب کې دوی هم هوایي بریدونه زیات کړي دي. دې د مثبته نتیجه لري او طالبان په شاید سمبول شوي دي، درنه مرغوبله ورته وخت ده.
نوموړي دا هم وویل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یو لړ نوي پلانونه هم تر لاس لاندې نیولي چې ډېر ژر به یې عملي کړي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله پزلی دغه راز له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې له فرصت څخه کار واخلي او نور دي وسلوال طالبان وځپي او سیمې دي ورڅخه تصفیه کړي.
دغه ستراتیژي لنسه ده بیا د دې تطبیقات، مثلا چې دی به مارا د جنگ او برق کول هغه ډیر زیات کم شوی دی. دا غوښنه چې کوم ورسوالیان او د مرکز څخه خبر چې مثلا نن به ورسوالین فتح کوو، نن به مرکز فتح کوو، تشکیل چې یو خو به فتح کوله.
دا په داس حال کې دی چې لاتیری وکال رئیس په اورزګان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي، خو د مسلینو په خبره چې دغه ولایت په یو کیلومتر کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. بل خو بیا د اورزګان په گاوند کې د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د امریکا د ستراتیژي د اعلان وروسته وسلوالو طالبان غوټي په شاکړی او ځالې پریشيږي. د غزنی ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتلام نیت شو سوی
کله چې دغه ستراتیژي اعلان شوی ده. د جنرال راپیدوخه زموږ د نظام، زموږ د دولت، زموږ د ولس دښمنانو باندې تاثیر کړی دی. په خپله په مرکز د غزنی او د جبهې په چار اطراف باندې څه موده د مشر کساسو په یاد وي، دلته به ډېر مشکلات وو. نن الحمدلله په خپله په ښار د غزنی، اطرافو د غزنی، د مرکز د غزنی کې کوم خاص مشکل هیڅ د غزنی په مرکز کې نشته.
له دې سره په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د ولس استازي هم دامني او ورته څرګندونی لري. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د دې ترڅنګ د امریکا څخه غوښتنه وکړه چې خپل ژمنې عملي کړي.
نیکام غزنی کې له دغه نوې ستراتیژي سره عملي کړي شوې دي او د خو افشان عملي نشته او د غزنی ولایت ټول وګړي کسان چې نیکیا هم د افغانستان او په دې مشکلاتو کې سیل دي او کسان چې ریښتیا هم په دې ملک کې خوابه دي، هغه دغه تګلارې د امریکا ته ارتلی وایي او غزنی کې ولایت کې غټه افر کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه افغان چارواکو د ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
حیدر خان صاحب د پاکستان خو ډیر وادي کړی دي، خلایو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیری هم زمر. امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پر راوړي چې دواړه خواو ته خیر او ګټه ورسیږي.
دولی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نو دښمنی پیل کړی ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د یو حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتون کې وي.
احمد شاه بابا کرخیل ما ضرور دا خو نتیجه نه وګ دی. پاکستان سره سوزل کینه هغه وکړه، هغه خپل وفا بخانه لري، وادي کوي خو وفا نه کوي. وادي سره دا خو باید چې فشار پیراوړي وشي چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي. دا به فایده ده چې څومره زی او راضی کینی هیڅ
زه خیال باجه اس کلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین نه کړي انده کوم کوي موږ په دې باندې بالکل متفقین یو. دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
د ازادي رادیو د جنو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. اوس هم د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلیو. رضوان مراد به درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای لخوا په افغانستان کې د هوایي حملو د ترسره کولو د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سی آی ای له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه غواړي چې په افغانستان کې ورته د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د هوایي بریدونو اجازه ورکړي. ورځپاڼه وایي سپینه ماڼۍ ښایي د سی آی ای دا غوښتنه ومني خو په دفاع وزارت کې ورسره ځینې مقامات مخالفت کوي. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د امریکا پر هوایي عملیاتو محدودیتونه لګیدلي وو او کچیرته سپینه ماڼۍ سی آی ای ته دا واک ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د امریکا مرکزي استخبارات د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په افغانستان کې حمله کوي. نیوزویک مجلې هم په خپل ورسته غنه کې هم د موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي چې سی آی ای په افغانستان کې د تروریستانو د وشلو لپاره د هوایي بریدونو واک غواړي. نیوزویک لیکلي دي په دفاع وزارت یا پینټاګون کې یو شمېر چارواکي اندېښنه کوي چې د سی آی ای هوایي بریدونه به په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیري له خطر سره مخ کړي. خو د مجلې په باور د ځینو چارواکو له اندېښنو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې سی آی ای ته دا اجازه ورکړي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا افغانستان ته د البانیا ځواکونو د استولو موضوع څېړلې ده. واشنگتن پوسټ لیکي البانیا پلان لري چې د خپل پولیس ځواکونو یو وقته افغانستان ته واستوي. البانیا په 2009 میلادي کال کې د ناټو تړون غړیتوب ترلاسه کړ. ورسمانی د البانیا د دفاع د وزیر له قول لیکلي دي چې دا ګامې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په چوکاټ کې پورته کړي دي. د البانیا نږدې اتیا پوځیان دا مهال د افغانستان په هرات ولایت کې ځای پر ځای دي.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري و بجاو ولس دقیقې شوې. ولسی جرګه وایي د سباندې شپېته زره امنیتي منصوبینو د تقاعد په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد له اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري. د دې جرګې رئیس وایي دا چې دغه تشبه څنګه ډکېږي په دې اړه باید حکومت ځواب ووایي. په عین وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي لا تر اوسه په دې اړه کوم فرمان صادر شوی نه دی. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد روانو حالات ته په کتو د سباند شپېتو زرو امنیتي منصوبینو د تقاعد په اړه د ولسمشر پریکړې اندېښمن کړې دي. د ولسی جرګې دغه غړي د ولسمشر دغه فرمان د هغو امنیتي منصوبینو افسرانو په حق کې ظلم ګڼي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل د یاد فرمان طرحه د هیواد روانو شرایطو په کتو سم نه ده. وای دغه فرمان روانو حالات ته په کتو چې موږ شاهدان یو فکر کوم سمون نخري او ستاسو اندېښنې د درک وړ دي. موږ بیا هم امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده سپارلې چې د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارت مسولین راوغواړي او له هغوی څخه دا وپوښتي چې د هیواد ګټو او روانو حالات ته په کتو دغه فرمان ته څه ډول حل لاره وړاندې کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د دوبی له رخصتۍ او د وکیلانو تر بیرته راګرځېدلو د کار تر پیل دوه ورځې مخکې د یو فرمان طرحه جوړه کړې چې له مخې باید سباند شپېته زره هغه جنرالانو او پوځي افسران چې عمرونه یې له 15 کلونو وخت وي تقاعد کړی شي. د ولسی جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي که حکومت د امنیتي ځواکونو دغه منصوبین تقاعد کړي نو د دوی د امنیت ستونزه راولاړیږي. د همدا وایي که دغه منصوبین له امنیتي لیکو وایستل شي دا نظام ته لوی ضربه ده. د وایي دا دغه منصوبینو ته شبه په کوم ځواک ډکوي. تاسو چې کله د نظام له بدنې څخه یو مکمله اردو جلا کوي تاسو پوهیږئ چې دا به څه پایلې ولري. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي په دې اړه لا تر اوسه کوم فرمان نه دی صادر شوی.
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی. یوه کمیټه ټاکله شوې ده تر څو پر دې باندې کار وکړي. ولې تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټې هم نهایي شوې نه دي.
خو له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو بل غړی منور شاه بهادری وایي د فرمان دا شنطرحه د افغانستان د نافذه قانون خلاف عمل دی. ښاغلی بهادری وایي که چیرې لسګونه زره امنیتي ځواکونه تقاعد کړی شي نو د ملي اردو رهبري شنل کیږي چې دغه چاره به ښې پایلې ونه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو په منځنۍ صفه دولش پښنیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل شي. دغه 95 کیلومتره سړک به تر راتلونکو 50 کلونو پورې جوړ شي. د کابل د حلقوي سړک د لومړۍ برخې لګښت 110 بلیون ډالره اټکل شوی دی چې 4.5 میلیونه د پور په ډول د اسلامي پراختیايي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې موضوع په اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
په داس حال کې چې کابل ښار د ټرافیکي غنیګونې له کابل له جدي ستونزو سره مخ دی، افغان چارواکي تمه لري چې د کابل د حلقوي سړک په بشپړېدو سره به دغه ستونزه راکم شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د کابل حلقوي سړک چې اوږدوالی 95 کیلومتره دی، 300 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي او په 50 کلونو کې به جوړ شي. د مالی وزارت د مرستو د انسجام رئیس مصطفی ریا د شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویل د کابل د حلقوي سړک په لومړۍ برخې 110 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 4.5 میلیونه د اسلامي پراختیايي بانک لخوا د پور په ډول ورکول کیږي.
بانک اکتشاف اسلامي مبلغ 74 میلیون ډالر امریکایي
دی. د آسیا پراختیايي بانک 4.5 میلیونه ډالر د اسانې قرضې په توګه افغانستان ته ورکړي چې په هغو پیسو به دغه سړک چې له میدان ښار د کابل لوګر تر سړک پورې دی بشپړ شي او د سړک د جوړولو تر څنګ به دغه بانک د سړک د غاړې په اوږدو کې نورې بنسټیزې ټولنیزې پروژې لکه ښوونځي او روغتیايي کلینیکونه هم جوړ کړي. ښاغلی یا وای چې د کابل حلقوي سړک د افغانستان د لارو د شبکې مهمه برخه ده چې د افغانستان لوی خارونه له کابل سره نخلوي. دا دغه پروژې تړون چې په همدغه ورځ د حکومت لخوا د اسلامي پراختیايي بانک سره لاسلیک شو، د تصویب لپاره د افغانستان ملي شورا ته ولېګل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله مخکې ویلي چې د کابل حلقوي سړک لومړنی پلان جوړ شوی او د عملي کولو لپاره یو ځل بیا مشورې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د اسلامي پراختیايي بانک مرستیال چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و ویل چې د یو کال په موده کې د دغه سړک د عملی کار پیل د تړون یو شرط دی. سید قاهله او خدا چې نور بانکونه هم وهڅول شي او د یاد سړک د جوړولو پاتې لګښتونو ته پور ورکړي.
امیدوار سم چې تصمیم ما بانک های دیگر هم
دی. وی د کابل د حلقوي سړک په ستراتیژیک پروژه کې مونږ د لومړنی پراختیايي بانک په توګه د تمویل په برخه کې پریکړه وکړه. هیله من یو چې مونږ دغه پریکړه نور بانکونه هم وهڅوي چې د دغه سړک د بشپړو لګښتونو په برخه کې برخه واخلي. د کابل د حلقوي سړک د جوړولو لپاره هڅې په داسې حال کې تیزی شوي چې په دغه ولایت کې د یو مناسب ماستر پلان د نه موجودیت له امله تل انتقادونه شوي دي. خو هیله دا ده چې دغه سړک کار ډیر ژر پیل او په ښار کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې ستونزه هواره شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برتانیا کې د جمعې د ورځې د چاودنې په تړاو پولیسو یو تن نیولی دی، خو د برتانیا پولیسو د هغه په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د برتانیا صدر اعظم وایي چې د تروریزم د څارنې یوې ځانګړې ادارې د بلې حملې امکان هم زیات بللی او له دې امله د خبرتیا بیړنی حالت پر ځای پاتې دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیسو پرون وویل چې لندن ته نږدې یو استوګنځای له خلکو تشکړی د تلاشۍ عملیات روان دي او یو 13 کلن سړی د لندن په میټرو کې د ورستۍ چاودنې په تور نیولی دی. د بریتانیا پولیسو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د انګلستان په جنوب کې د احتیاط له مخې د مشکوک کور تر څنګ یو شمېر نورې ودانۍ هم تشې شوې دي. تر دې مخکې چارواکو وویل چې پولیسو په دوور ښار کې یو تن د لندن په میټرو کې د چاودنې په تور ونیول، خو د هغه د هویت له څرګندولو یې ډډه وکړه. چارواکو دا یو لوی پرمختګ بللی و. د جمعې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د لندن ښار د میټرو په پارسنس گرین سټیشن کې چاودنه وسوه. پولیسو وویل چې چاودیدونکي مواد د میټرو په یوه ګاډي کې ځای پر ځای شوي وو چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. رپورټونه وایي چې د شنبې په سهار د لندن ښار پارسنس گرین سټیشن له سره پرانستل شو، خو د برتانیا صدر اعظم وویل چې د تروریزم د ګواښ له امله اعلان شوی بیړنی حالت به پر ځای پاتې شي. تریزا می ویل
The Joint Terrorism Analysis Center.
د تروریزم د تحلیل او څارونکو ګډ مرکز پریکړه کړې چې د هیواد په کچه د تروریزم د ګواښ خبرتیا حالت له ډیر خطرناک څخه نازک ته لوړ کړی. د هغوی تحلیل دا دی چې بل حمله هم قریب الوقوع ګڼل کیږي. پولیسو ویلي چې یو لوی سطل له میخونو او چاودیدونکو موادو ډک سوی و چې د چاودنې له امله یې لږ تر لږه دېرش تنه زخمیان شو. ویل کیږي چې په زخمیانو کې د چاوه روغتیایي وضعیت ډیر نازک نه دی. زیات کسان له دې امله زخمیان سوي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې سوي دي. د لندن میټرو دا سټیشن تر ځمکې لاندې نه دی. د برېټانیا صدراعظم تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره ګماري. پولیسو د حملې په اړه د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه معلومات نه دي خپاره کړي او د حملې ویل شوي چې د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د خپلې پروپاګاندې پر ویب پاڼه ایماق د چاودنې مسؤلیت واخیست. خو د لندن میټروپولیټن پولیسو ویلي چې د داعش ادعا نشي تاییدولی.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شئ او د ازادي راډیو مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه نیویارک ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویل شوی چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران په نیویارک کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې په اړه شهیدلی دي. د سمیم بیگزاد په نوم یو افغان پناه غوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و نن یک شنبه بیرته بریتانیا ته ستون شي. په کابل کې د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې به نن یک شنبه د سپین غرز مریان او مسی عینک اتلان مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په وینا د شپږیزي کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې پرون مسی عینک د دو وکټو په توپیر له کابل بازانو لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټي لوبغالي کې تر سره کیږي د چین لوبډله په شپږو ګولونو مات کړه. او د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي وایي چې د روسیې پوځي الوتکو په هغو ملیشه ځواکونو حمله کړې چې واشنگټن یې ملاتړ کوي.
د ځوان رنگونه
عبد الجبار منم د دکاندار م
د کوم جو سیدون کی عبد الجبار
میدان د نرخ
د میدان په نرخ ولسوالی کی د سیخواړه کم دي چې ډیر مهم ډیر ګران ملمت سره شوغه تاسو ته پخوي.
یو خو سی د پټانی کنه وطنیا گئی له کوچو سره ورتراوړي وطنیا گئی له کوچو سره بیا کله وخت بیا خلک شروع مو ته پخې کړتل وړې سره ورته جوړي یا کله شدی ورته ګرمي بیا بورم پیاچی وړم پیاچی دا همدا خوړل څه وخت حالت ومه همدا خوړل ډیر هغه وخال کو ډیر خوړل همدا ورته هغه بیا نور وختو کې مثلا د کچالو پخې کچالو کاوه او دا شیانو دا معمولی شای او خلکو بلاندې کول وخت دا لاندې بس کول دا یو رقم کټوي داسې د کې به د شپې وقته واشه ولا په تنور کې به کې کودله تنور نه ولته او سبا ته ګرمي بوله به جوش خور شپې په تنور کې سبا دغه ټوله منطقه بوینه ولې وا له خوشمزګی نه دا 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 په زمي کې ډیر مهم شی دی چې هغه د لاندې وقته به شروع وکول مثلا مخام به واشه ولا په دګي کې مخام تر سبا په تنور کې کې واغه ا کټو کې یو رقم کټو سر او هغه بیا ډیر مهم خوړو
دا د کروتو او د شډو د دې د پخولو طریقه څه ډول ده؟
کروت خوالته مثلا کله هغه یو کروت د ژوندۍ غزدوی کنه غزدوی بیا وړي وسه خد دغه کې لا زیړ وړي او دا څه سر سي دا څه پیاشي بیا شړقار کوي پوسه کړه هغه دی او بل شډي مثلا د پتن شډي جوش کوي او بیا چې دا پاتانی چې نور شي نه یې کنه شو دې جوش کې بیا په دا د معمول نه لته خلک بورا ما چی په بیا غوړین پیا چی مغه دوړې چې ماته یی دا او دا معمولی خوراکونه دی لته او اوس خلک لګ بیچاره غوسه وی دي خلکو دا مالونه لبا نه تلیا سر ډیر مالداري خلک ډیر نه لري اوس لګ پیسې او وخت جنگو وخت کیس مالونه خلق کوټیر لبانه تلې وبشکالی و چا ساتلای نس و یعنی دا زګو کې به سعودیات ته کړه سي غایې بنوي دا مالونه لاغد لال پاین لاړه بیا اوس کې سوي دي لګل خلق بیا هم دا خوراکونه دي خلق
دا زموږ لمړي خبري مجله اوس بل خبري مجله جاوید نه میوړند.